درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده نن سه شنبه ده د مریض دیارلسه ونی وی د جدي اتلسم او د میلادي 2019 د جنوري اتمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په اسلام آباد کې د سولې د شورا د دارالانشا د رئیس او په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري لومړی د دې سات خبرونه د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي او د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو شپږ اتباع به نن په سویډن کې د تروریستي تورونو په خاطر محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل تمده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیال ویاند زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات هم دراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي باید تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
هر کورنۍ ته چې غړی له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس هم دراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې شار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکټینګ کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغیزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپشتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه د څلر بشتاو شپږ څلبیش کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني توګه ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمینه بیشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی یې په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت د ورکولو پروسه ودروي چې د قرغیزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغیزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په لړ کې اوري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې لپاره هلې ځلې یو لاس نه دي.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنا وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږي.
د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي کار به نن بیرته ترمیم شي.
د برق کومه پایا چې وشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا وشتل شوې ده.
د ورزګان والی بانکونه تورنوي چې له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي.
د معاشات په یوه کې بعض مامورین د خلکو څخه مامورین څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمام معنا ونیول شي.
د کابل په صنعتي پارکونو کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه جذب شوه.
خزی ریتمنګ لرو هغه د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زربناو او سهولتونو باندې برابر کورنی له خیره تکمیل شوی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. ساعت 2 بجې او 1 دقیقې د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییز اجماع رامنځ تکړي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشه نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي دا څرګندونې تیره شپه ازادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي یو ور بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري پیلوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی دغه څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګ متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنا وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یو وروسته ورته خبر ورکړل شوی. خو د په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره د ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغذ نظامی فشار وي یا سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي او دا طالبان مني. زباول رحمت چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړی انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهمه وخره
ده. د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو دی یو شمیر استرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید دی اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره یې دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانیستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای په بغلان ولایت کې به د برښنا پریشوي مزید نن سه شنبه تر غرمې پورې ونخلول شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو په بغلان ولایت کې کابل ته د وارداتي برښنا مزید په ډزو وشتي او غوڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پر کابل او ځینو نورو ولایتونو لکه پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر د برښنا د پرې کېدو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت وای تخنیکی کارکونکي د دغه برښنا د سرکټونو د بیا نخلولو لپاره جدي هڅه پیل کړې دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په پام کې ده چې دغه برښنا لومړی سرکټ نن شپه ونخلول شي چې د ده په خبره له نخلېدو سره به د کابل ښار د ځینو سیمو برښنا فعال شي.
انشاءالله که یک سرکت از
او
یکم شب ساخته شود.
دو بابل حسکی گی چه یو سرکت ننش پا جور او یو سرکت چه وصل شی او دو هم سرکت با انشاءالله تر سبا پور بیر تا وصل شی.
انشاءالله که
او
هم دوباره وصل
میشه. برښنا شرکت اعلان کړه چې نن سهار د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پلخمري دوشي ترمنځ په سیمه کې د برښنا دوه سرکټونه پرې شوي دي. د دغه سرکټونو له پرې کېدو سره پر کابل، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې کابل ته تیره شوې وارداتي برېښنا پرې کېږي، بلکې پخوا تر دې هم څو ځلې په یاد ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې دغه برېښنا ته زیان رسېدلی ده. د طالبانو ډلې پخوا تر دې ویلي چې د دوی غړي د برېښنا رسولو خدمات نه ګواښي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا د دوی د غړو لخوا پرې شوې نه ده. مجاهد ادعا کوي چې د دوی غړي د دغه برېښنا د مزو د بیا نخلولو په هدف د افغانستان د برېښنا شرکت له کارکوونکو سره په اړیکه کې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان د دغو مزو په قصدي پرې کولو تورنوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته په وروستیو کې د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده. دوی همواره او همیشه عمل منفعت قوتونه سرکونه او د برق پایه هغه چې خلکو ته خیر رسیږي هغه موخې ته او هدف ګرځي خپل.
بلخوا په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي او د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل نن سهار د طالبانو د ډلې غړو د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې غوښتل چې د تیلو یو ټانکر له ځانونو سره یوسي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ور ورسېدل د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه چې په نتیجه کې کابل ته د وارداتي برېښنا دوه مزې پرې شول.
خبری مجله اوري
د اوسادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده ozadiradio.com یا ozadiradio.org. په ازادي رادیو ویب پاڼه کې د ازادي رادیو تیری خبرونه هم اوریدل شي او همدارز مطالب لوستل شي. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې پړه چې لسګونه کسان پکې مړ شول یو مطلب خبر کړی دی. ورسپانه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدوري د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامداره تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلیو پخوانی شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو کلونو لپاره صنعتي پارکونو ته د سلګونو میلیون ډالرو د جذب خبره کوي. د دې ادارې سرپرست عبدالسامی ستانکزی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې یو شمیر پانګوال حاضر شوي چې په دغو پارکونو کې پانګونه وکړي. د دې موضوع په اړه د فیروزی عزیزی راپور واوري.
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پنګونې زیاتوالی غاڼو خلکو ته کاري زمينه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دې ادارې سرپرست عبدالسامي ستانکزي د دوشمې پورس د خپل لاسترولونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پنګونې د زیاتیدو خبره وکړه.
خزیر اسمون گنرو اغداده چه دی باریکاب سننتی پارک پا طولو مدرن زربناو او سهولتونو بانده برابر کرنه لخیرت تکمیل سوی دی او نهویست غطو سرمایگزارانو آلتا دی سرمایگزاری لپارا دی شرایالی اقتصادین تاییدی اخیسته ده گو تر دریو کلنو پوری با دی 300 میلیون دلارو پا ارزخ بانده سرمایگزاری مونگا پیشمینی کرده چه دا بجز بیگی دی 15 کسانو لپارا با غیر مستقیم شکل باندې د زمينه کار برابرېږي.
کاغلی سنګزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمينه هم برابره او 250 زره کسان ته په مستقیم ډول کاري زمينه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د خرګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشټوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په 11 ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په 11 ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي.
ښاغلی رسا وویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک په هرات کې د هرات صنعتي پارک په کندهار کې شور اندام په فاریاب کې انتخوی په غزنی کې پیرکا په هلمند کې بوس په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکا پارکونه موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورسکان والی وای په دې ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک مسؤلان له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني ډول پیسې غواړي. والی د خبرې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د خصوصي سکتور لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. په اورسکان ولایت کې د مهال عزیزی بانک، اسلامي بانک، کابل بانک او د افغانستان بانک فعالیت لري. له دې ولایت د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک له خدماتو خلک راضي نه دي. والی محمد شفیق اسدلا سید دغه راضي اتوي چې د یادو بانکونو مسولین له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخلي. نو موړي د یادو بانکونو له مسولین غوښتنه وکړه چې دغه کارونه څخه لاس واخلي.
بل علم د افغانستان بانک څخه دا ده چې د بعضو میده پیسو په ورکولو کې دا با افغانستان بانک باز مامورینو پیسې اخیستلې د خلکو څخه چې هغه دی په میده پیسې ورکول او بل د مشتغه چر راکې بیا باندې 1500 زر راکې نو یوازې د کوچنی د رقټ په باز وختو کې د باز راپورونه مشته د کابل بانک سره راځي چې د معاشات په یواز کې باز مامورین د خلکو څخه مامورین څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمام معنا ونیول شي چې دا کار ونشي.
محمد شفیق اسد الله سید دغه خبرې نن دوشنبه په ولایت مقام کې د خصوصي سکتورونو لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. د یادو بانکونو مسولینو چې هم په همدې غونډه کې ګډون کړی وو او پر سټیج هم خبرې وکړي په دیاړې څونه ویل. محمد شفیق اسد الله سید دغه راز د بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې د اورزګان دغه جګړه ځپلو ته دي پیسې په پور ورکړي څو دغه ولایت خلک خپل شخصي پانګونه وکړي او د بیکاری کچه راکمه شي.
اسلامی بانک د پاکستان اسلامی بانک کوم پروګرامونه لري نو هغه د عزیزی بانک ولري دا د مرزکه خلکو سره د شریکي خلکو سره د همکاري وکي کومک وکي د روزګان ولسونو ته دي قرضونه ورکي د غوسر د معاملې وکي د غوسر د شراکتونه وکي چې د خلک په کار وګیش.
په روزګان ولایت کې د محل عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او افغانستان بانک پالیت لري.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون خبریالانو او کارپوهانو ته اجازه ورکوي چې شینجن ته ورشي او په سیمه کې د خلکو وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې په سیمه کې اقلیت ایغور مسلمانان تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
چین د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیز ایالت شینجن ته ورشي خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي وو چې دفتر غواړي چې د سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو که ساتل کیږي. له بشری حقوقو څخه د سخت سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري له سیمې د ناوړه بشری وضعیت په اړه ډیر راپورونه تیر کال خپاره شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ ویل شینجن د ټولو پر مخ یوه پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي، خو په یوه شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرزالعملونه عملي کړي. خو لو کانګ دا خبرداری هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني ادبا او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالانو او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي، خو ډیر ځلې لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوې ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي، خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکه اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. د بشری حقوقو فعالانو ویل چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې تنکی ځوانان ان اوږدې ګری ولري یا مخونه پټوي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقف کیږي.
او سم د دې خبري مجلې د تو مهمو خبرونو سرته کې تمه ده چې د کابل درایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د ازبکستان پنځه اتباع او د قرغیزستان یو تبعه پرون دو شنبه د سویډن په پلازمین استاکولم کې وې محکمې ته حاضر کړی شول. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمین بشکه کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
زه ملک ادم خان کوچم په زما کته زم په سرله پورته راځم او دا غد ملکان او قوم په خاطر باندې خدمت کوم.
دا ستوته جامایکا ته راځي ورې پورته ځي ام دا څومره درته سخت ده؟
نو څه سخت ده مونږ به څه وکړو؟
څومره سخت ده؟
څومره سخت ده د دې نه په خو روان شه د جلال آباد ته پورې د غزر روان شه زره جاته پورې.
کاکا تاسو وسم خیمه وه یا کورونه جوړ کړی؟
نه نه وسم خیمه و.
مالداری څنګه ده؟
مالداری ښه ده خو شوې نشته.
ولې شو نسته؟
غونډه خلاص شو خلکو خرڅ ک کورونه کې جوړ ک غرونه کورونه شو.
ام دا اوس به څو مال لري ته؟
زه 200.
چی شې دی میګي؟
میګي دی وزي دی او خان دی.
پدایا خواکی بیا وخورت کومه کوي
وخورت اخلو.
سخت نه ده پوس وخت کی؟
سخت ولاد دومره سخت ده چې یو ورځم کی طاقت ونه کی.
دا مال نه زما څومره بیا تاسو نه مړکیږي مریضیږي؟
دا مال نه مونږه نه په پسلو کې شل مړکیږي او 50 به خرڅو او غبانې به سات.
د سیم سوي چې ډیر زیات تاوان تاسو وکیا؟
دومره تاوان نه کړی درته وای مال استه مریانش.
ولې تاوانو کې بغوري و شرایط خراب و یخت شي؟
واخه نشته غرو کې واخه کومه دي بارانونه کومه دي.
بیا په سر دیم تاسو خپل مالداری کوي؟
او مالداری موږ مبه مالداری موږ گزاره نه کیږي.
او کله مړی نسی بیا خو ګټه کوي نو؟
نو ته مرګونه کې هر شي ګټه ده چې مرګ وکړ ټول تاوان دي.
خیر اوس کاکا زمنده اوسې.
خیر اوس. خیر اوس مانه.
او سم ستاسو ته پیغامونه ولولم چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اچھی قلعه همت ل زابل شاجوی ولسوالۍ څخلي کی ل ولسمشر څخه مغشتنه داده چې په زابل کې د موټر سایکلونو د خلاصېدو امر وکړي. خلکو ته ډېر ستونزې پیښې دي. میرزا خان مینپال ل کندهار لیکوي په کندهار کې هیڅ ورښت نه دی شوی. عبدالواحد مدقیق ل لوګر څخه بیا لیکي چې سخت واوره ووري. هم شاید منظوري هم دا اوس وي ځکه چې پیغام یې همدا شېبه راورسید. یو بل اوریدونکي عبیدالله جان له کندهار له دامان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې افغان حکومت په عملیاتو کې د ملکیانو ژوند ته پام وکوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان افغانان نه دي ځکه افغانان خپلې لانجې او شخړې نیغ په نیغه د یو بل سره په خبرو حل کوي. بل اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی ولسمشر اشرف غنی دی په هیواد کې د 14 پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه برابر کړی چې په هیواد کې ټول ښوونکي لیسانس شي. دفتانی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وایي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ راتلونکي ناستې کې که افغان چارواکي او طالبان خبرې سره ونه کړي نو د سولې د هڅې به ناکامه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وس هم بل خبري مجله لرو چې